السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خوول خبرونه د پامیر ساحل اوري.
د پاکستان سینټ پرپوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پورې کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي او امریکایي ولسمشر یو ځل بیا د نیویارک د برید تورن ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خود واکمن مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه د استعمال کړي. الته د متحده قومي موومنت سینیٹر طاهر مشهدی ویل پوز د هیواد په چارو کې مهم رول تر سره کوي. عدلیه او پوز د سینیټرانو د تازه تورونو په اړه لاڅن دی ویل، خو په تیر وختونو کې دا خبره ناسمه بلل چې ګواکې له خپل ټاکلې دایره تجاوز کوي. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړای شو. تیر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمیر له وجې به دا کار ونه شي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظورې لپاره د 68% غړو مثبتې رایې پکار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو مساوده یې د ګډو ګټو د شورا د غونډې له پریکړې سره سمه تیاره کړي، حالانکه په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم ویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو له ځوابولو پرته مساوده رد کړي. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلۍ د څوکیو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. د خیبر په لوړګي کې 14 شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي. د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد مشال رډیو ته ویل دا 14 نن سهار په بازار کې د ګاډو درېدو په ځای کې شوې. د ویل په 14 کې 4 ګاډي زیانمن شوې دي. نیاز محمد زیاته کړه چې چون کې مواد د یو ګاډي لاندې خودل شوي ول، د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو د روغتیا ادارې دعوه کړې چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګذر ناروغي په بشپړه توګه ختمه کړي. د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویان د خیل احمد خان له خولې ویلي، سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغي یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. تیر کال په جولای کې په جنوبي وزیرستان کې د ګذر 2 پیښې ثبت شوې وې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر ضد دی د شویو جرمونو قضیې وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر غونډې وشوې چې پکې خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار د خبریالانو او لیکوالانو ټولنې یو مشر رحمت الله زیارمل وویل په 13.5 لسیزه کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي کړي.
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لویو ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. له بده مرغه چې په تیرې ونیمه لسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي.
د خوست او ننګرهار چارواکو غونډه ته په ویناو کې ډاډ ورکړ چې نه یوازې به د خبریالانو د خوندیتوب هڅې کوي، بلکې موجوده قضیه به هم سمې څېړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي او هر کال ورباندې د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې ثبتېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشتې پر یو دیرشمه په نیویارک کې پر ګاډو د خلکو خېژوونکي ازبک وګړي ته دې د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي، دولس ژوبل ول. البته ټرمپ تېر مازدیګر په خپل نوي بیان کې له غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دې په ګوانتانامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. نوموړي پر ټویټر ولیکل، دی به خوشحاله شي چې د نیویارک برید ترهګر ګوانتانامو ته واستوي، خو دا بهیر له وفاقي نظام څخه له تېرېدو هم زیات وخت نیسي. دویل دا هم مناسبه ده چې هغه د خپل ناوړه جرم لپاره په هیواد کې وساتل شي. ټرمپ په بل بیان کې ولیکل چې هر څه باید ژر وشي او هغه ته د مرګ سزا ورول شي. امریکایي څارنوالانو د چهارشنبه پر ورځ سایپوف د ترهګرۍ تورونه پورې کړل او ویل چې هغه له اسلامي دولت ډلې څخه الهام اخیستی. پر نوموړي ترهګرۍ ډلې ته د مادي ملاتړ د برابرولو تور هم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تېره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل امریکا په هر معنی اصلي او بد دښمن دی. خامنئي ویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو، زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او وبه هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلا شوی چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سره ظهیر د کرنسۍ یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ، یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.50 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.10 روپۍ، او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 30 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مله سیرات زهیره اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان سینټ په هیواد کې د پوز او عدلیه په زیاتېدونکو رول انتقاد کړی دی. د خیبر کروندګرانو له حکومت د شاړو ځمکو د آبادولو غوښتنه کړې.
سره اوس نه شین بوټی نشته، پرشن ولا ټول یې کټ کړی غورځېدلی.
د پکتیکا د نهو لسوالیو مشرانو له حکومت د پرمختیايي پروژو عملي کولو غوښتنه کړې.
زه ولسوال لرم، والله کوم ولسوال سره غلی د کبکې دا وباني خبرې.
په خوست او جلال آباد کې خبريالانو په حکومت غږ کړی چې د دې په وړاندې د جرمونو قضیه دی وسیړي. د پښتو نومیالي شاعر ریاض تسنیم ناروغ شوی دی او د علاج وس نه لري.
تسنیما سترګې وغړوه یار، راوچت شه تسنیما غزل خوانه، خدای د پاره راوچت شه.
شننه او تبصره هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینټ ته هیواد په سیاسي چارو کې د پوز او عدلیه په مداخلو انتقاد کړی دی. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمېر سینیټرانو پر پوز او عدلیه انتقاد وکړ او تورې ورباندې پورې کړ چې د واک توازن زیانمنوي. پوز او عدلیه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي او وایي جمهوریت او د ادارو ټاکلو دایرو ته ژمن دي. محمد عمران له اسلام آباد اورو.
د پنځشنبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استاذي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډي ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا گنی. خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دے کارولے د بردلیه تور پوره کو چله پارلمان یې هم واک اخیسته دے. پدی باز کی د متحده قومی مومنٹ سینیٹر طاهر مشدی اویل فوج د هیواد پچارو کې مهم رول تر سره کوي. د پختونخوا ملي عامه گوند سینیٹر عثمان گاکړ اویل چې سیول او فوجي بیوروکراسي پلی ذمہواری په سم توګه نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی، باید د عدلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ له لارې وشي. کدا پریکړه وکړی شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي. عدلی او فوج د سینټرانو د تازه تورونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی له خپل واکه تجاوز کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو په سر اختلافات پیدا شوي دي چې له کبله یې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې په همدې مقصد وړاندې شوې مسوده منظوره نه شوه. د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراض کړی دی چې له کبله یې د نوې مسودې منظوري د ځنډ ښکار شوې. تفصیل رفت انجم را کوي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوې اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی په دې لړ کې د قانوني مسودې په منظورولو کې پاتې راغلی. تېره ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد احمد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه. نو ظاهر انداز ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونه شي، خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د 68% غړو مثبتې رایې په کار وې. د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته یې ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړې. خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تېره ورځ ویلي وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم وویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړ او تورې پورې کړو چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
دا مشال ریډیو دا.
له کبلی سیمو د پارلمان ځینو غړو د سیفران د وزیر مملکت سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې کبلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو باندې د کبلی سیمو د پارلمان د ټول غړو اصل اتفاق دی او راتلونکي کې د قومي اسمبلی غونډه کې به د دغه اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د پنځشنبه په مازیګر د فاټا ځینی پارلماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان وویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان استاذي په دې باندې رضا شوي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے ریفارمز کی مخالفت
نہیں، وہی ترنن پوری د اصلاحاتو چا هم مخالفت نه دی کړی. کوم چې نن شاه جی ګل د مولانا صاحب خبره وکړه نو زما ور سره خبرې شوي او دا بالکل اٹل فیصله ده. نو نن چې مونږ فائنل پریس کانفرنس کوو نو مونږ ټول یو خوله یو او په یو صف ولاړ یو او په دې باندې د فاټا پارلماني غړو او د فاټا د مختلفو ګوندونو لخوا هیڅ دورای نشته.
فاٹا میں مختلف پارٹیز کی طرف سے ہو.
مشال ریڈیو چې د جمعیت علماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان څخه سینیټر صالح شان په دیاړه و پختل، نو هغه د غالب خان دا خبره رد کړه او ویل چې دوی تر ننه په خپل خبره کلک ولاړ دي چې لکه بیلو دی و پختل شي. نو موري وی
په ریکارډ باندې دا خبره موږ په خپل غواړو چې په دې باندې نظر راځي، ما نه زموږ پارٹی په دې باندې راځي. دا موږ دا وایو چې دا فاټا ته د خپل صوبا ورکړي شي، خو لیکن د ګورنمنت او د سټیټ دا پالیسی ده چې نه مارجن دی حکومت نہ سر نہ چاہے پارٹی پتہ لگائے پاٹھا تھا
فاٹا اصلاحات لڑکی دزین پارلیمانی غلو دریز دے چی لمڑے دی حکومت ور تماشی پیکج اعلان کری، نو بیا دی اصلاحات و عمل پیل کری. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر د باړې کروندګر وای د کلونو نام نه او پوزي عملیاتو لکبل از مکه شاړې شوې دي او باغونه ختم شوې دي. دوی تیر ماسپخین مشال ریډیو تو ویل د کروندګرۍ ادارې د ورسره د پټو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي او ورته د اوبخور نظام جوړ کړي. د کروندګرۍ د ادارې او چارواکي وای په سیمه کې د باغونو لګولو پلان لري. فرهاد چینواری معلومات لري.
د خیبر جنسی د باڑی او زمیندار صوبت خان پردی مشال ریڈیو توائی چپخوا بحل تا یو شمیر فصلونا او سبزی کی دی خوص د دینا محروم شوی دی.
گنائی که دو غنم بکی دل، جوار بکی دل، اوریجی بکی دی او مختلف سبزیان بکی دی. بیا چکلا دی 2007 نا پاس شدت پسند روغ لی مونگ پا لوکا که او دا پریشن چلو شوی. ایدگو سای مو تقریباً 10,000 اکر زمکا چرو آغا خروپا شوا و اسی لبونو خکار شوا. خو چونکه مونگ آغا تقسیم دی اگریکلچر دومره د ناکسته چې پاغا مونږ د زمیدور په رافل حل وسی چې هم نکړي نه، خو پلانټیشن په کوزونو کې شوای دی، بغونه خلکو له جوړ کړی دي. خو په لوکا کې بوخت کوي مونږ په باړه کې په خبرې جنسه کې بیا په سره وښنه او شین بوټه نشته اپریشن ولا دی، ټول یې کټ کړی غورځیدلی.
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای
نو دوره ونه دا غوي خو څوک تصور هم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پتا کې چیرته ونه شته دا یم و دوره ونه شته یا پل دار ونه شته یې زم نشته بالکل خړه پرته ده. اوس بوډه زمونږ په باندھے چکم دار دور تیر شو دے دا 10 سال 12 سال پتے کے ٹول اس میں زیادہ اس میں سیلبوں نے اڑیے دی سب بمنوں باندھے خراب شوی دی پتے کی مہینوں نے لگی دلی آگا چودھری شوی ہو چونکہ بیا پہ چپانے چا کورنا کڑا آگا کندی وچاڑے پرتی آگا بیا واری ورول واری.
دا خبر جن سید زراعت محکمے مشر افیسر شمس الرحمن بیا وائی چمنگ ہلتا خواوشا 2,000 کڑا شاڑا زمکا بیا آباد کڑی دا او زن زمکی خلقو پخپل آبادی کڑی او دا باغونو لگولو لپارمو یو شمیر پروگرامونه ترتیب کړی دي.
دا منګ سپیسیفیک مصر او خیبر ایجنسی یو دو پروجیکټ دي چې هغه په ADSC فورم کې اپو شوی دي.
د خیبر ایجنسی د باډي خلق وای چې د زراعت محکمه دی هلتا ټول شاډ زمکی بیا آباد کړی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا خیبر پختونخوا د سوداګرو ټولنه وایي د پاکستان حکومت په ځینو شیانو نوي ټکسونه لګولي دي چې ورسره نه یوازې درآمد ته تاوان رسولي بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. ټویټر ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نوو ټکسونو له کبله له افغانستان سره سوداګري کمه شوې او دا کار په سیمه کې سمګلینګ یا قاچاق ته لار هواروي. شبیر احمد جان له پیښور اورو.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور از وړاندې په خوشا 213 نه زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه 80% پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټکسونه لګولې دي چې له وجې به نه یوازې کاروباریان بلکې عام اولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
وی خو چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتی خساره به کم شي، ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا به یو خو بس سمګلینګ ډیر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډیر زیات کم شي. او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګای نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګای هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګای.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو، ولی اوس دغه 200 میلیونه ډالرو ته راښکته شوی دی. ولی دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیز تجارت نور هم پخکا تراشي.
زیاته خبره په افغانستان زکه کومه چې زمون خلکو ټول انحصار شوی د افغانستان تجارت باندې. اسیم زمون تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی. اوس ملیون ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ډالر نو دې فیصله نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي. زکه چې هغه افغانستان خلک چې دی هغه دا غنی چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه داغه تجارت لار بندول غواړو یا داغه هغه په جواب کې ای پتا باندې لګی نو مونږ خپل تسيزونه خرڅو ډیر او غواړو لګ نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه په خوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چړوان دنه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستونزې دي، ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نشو، کے پی ایس مکه چې ده جوړ شو لیکن کارکردگی یې سم نشته، یو پلاټ اوس پورې الاٹ نشو، انډستری سٹارټ نشو، دا دومره کال شو چې حکومت دا اوس آخري کال روان، نوې انډستری خو یو مونږ لګي ده. نو مطلب دا چې دا غون مسایل دي، دا ښکاری ځکه چې یو کارخانه مونږ لګي ده.
د چیمبر اف کامرس دغه چارواک وینا وه چې مرکزی حکومت کې ناس زیاتره چارواکي دا وخت د ملک بهر دي او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانغښتې شوه نو دوی به په سړکونو راوځي. بلخوا دی د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي، خو ولې صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړې ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د زده کوونکو ټولنه وایي حکومت ته په نام نه او عملیاتو کې د ړنګو ودانو د بیا رغونې اقدامات وکړي او اغیزمنو خلکو ته د تاوانونه ورکړي. د زده کوونکو تیر ورځ په پیښور کې تر خبري هوټل وروسته مشال ریډیو ته وویل د شمالي وزیرستان په ډیرو سیمو کې تعلیمي او روغتیايي ادارې هم لا نه دي فعاله شوې. خالد خان نور معلومات راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د وزیرستان د سورن سوسایټي د سور لاندې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موسن داوړ اوایل چې میرالی او میرانشاه کې د ځنې ړنګشوي کورونو سروې وخت په وخت شوې ده، خو لا تر اوسه پورې هغوی ته معاوضه یا تاوان نه دی ورکړل شوی.
کم خلک چې واپس تللي دي هغوی ژوند سره ډېر زیات ښه نه دی. یو خو مطلب د خلکو کورونه وران شوي دي، اکثر د خلکو او کورونه داسې وران شوي چې د ټول عمر هغوی چې کوم پیسې راغونډې کړې وې هغې باندې یو کور جوړ کړی وو، هغه ډیمیج هغه ډیمیج نه پس هغې ته کمپنسیشن 4,00,000 روپۍ ورکړي. نو په 4,00,000 روپۍ باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي، بلکې کمره هم نه جوړیږي.
دغه شان پیښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ضیاءالدین اویل چې د دوی په سیمه کې ځینې سکولونه او کالجونه لا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي او په سرکاري مکتبونو کې ماشومانو نه فیسونه اخیستی شي.
مونږ علاقه کې ګورنمنټ ډیګري پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی. خپل تلې وم پرنسپل نه مې دستخط اخستو، یک ایس څوک نشته او چې کوم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی هغه کې حکومتي ادارې تر اوسه پورې پراتی دی او کوم ګورنمنټ هاي سکولونه دي. هلته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم دی چن شوی دی، هغه کې به قاعده 500 روپۍ فیس اخلي هر مانته او چې کله ایډمیشن اخلي 1500 روپۍ به ته ایډمیشن کوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکی وایي چې د دوی په سیمه دي چیک پوسټونه کم کړی شي ځکه چې د ځای په ځای پوسټونو په سبب د خلکو حرکت او جون ډیر اغیزمن شوی دی.
زما رحیم داوړ نه ماده پېښاو یونیورسيټي سټوډنټ يم. پکار ده چې دوی په خپل پالیسی باندې نظر سنې وکړي او د خلکو نه کلار شي ځکه چې ډیر زیات یستړي کورونا نه شتل ته پکې ټینټونو کې اوسم پراته دي او دوی بیا ورته دومره چې پوسټونه چې په کیلومتر کې دوا چې پوسټونه راځي هلته ډیر زیات تکلیف جوړ کړی دی. انټری بکې او کم ځای باندې چې ورځي به چې وطن کارت دی کاو کیدر سره کیدر جاره.
د شمالي وزیرستان د کوونکو د حکومت نه دغه خطنه هم وکړه چې په پولیټیکل انتظامیه او اف ډی ایم ای کې ځینې چارواکو خلاف د کاروای وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا دغه چارواکي په کرپشن کې بوختي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نومبر 2 نیټه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو په توګه منځل کیږي چې پترس کې پرون په جلال آباد کې وغونډه شوه چې ورته د ننګرهار لوالي سره نور چارواکي هم ورغلي وو. خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په وړاندې د جرمونو قضیې ته زور وسیړي او د دوی د خوندیتوب لارې چارې ته ولټوي. باز محمد عابد د غونډې په اړه رپورټ را لېږلی.
په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د خبریالانو د تاریخ خوندیتوب او د ژوند خوندیتوب په رابطه باندې د چارواکو نه غوښتنې وکړلې. ټولو چارواکو ژمنه وکړله چې دوی به د خبریالانو ژوند، د خبریالانو کاري ساحه و ټول خوندي کوي او هر ډول ستونزه چې خبریال ته پیښ شي دوی به انشاءالله په وخت او زمان سره ورته رسیدګي کوي. دویمه غوښتنه زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا وه چې د خبریالانو د قضیو په وړاندې دوی باید حساس واوسي او له دې وروسته نور د قضایا په جرګو مرکو حل نشي بلکې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه حل شي.
دا چې په ننګرهار کې ژورنالیستان له کوم ډول تاوتریخوالي او ننګونو سره مخ دي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل:
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لوی ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. کله چې ژورنالیستان غواړي په دغو مواردو کې د ولس د خیر لپاره ژورنالیستیک کارونه ترسره کړي، دغه ډلې په وړاندې مشکلات پیدا کوي. له بده مرغه چې په تیرې ونی ملسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه د اقدامات نه دي کړي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دغه ناسته کې ډاډ ورکړ چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به په ګډه هلې ځلې کوي.
په یو ګډ تفاهم سره د نتیجې ته ورسېدو چې په ننګرهار کې به د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د قانون او د اصولو په چوکاټ کې ګډې هلې ځلې کوو او همدارنګه ژورنالیستان او خبریالان به هم د قانون په چوکاټ کې د رسنیو د قانون د اصولو پر رعایت سره خبرونه، اطلاعات راټولوي او بالاخره بیا به ولس سره د خپلو رسنیو له لارې شریکوي، تر څو موږ وکولای شو چې هم د ژورنالیستانو لپاره کاري چاپریال مساعد کو او هم د دوی خوندیتوب.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له دوی سره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې په دې کې مرګ ژوبله، توهین، تحقیر، وهل او ډبول شامل وو، چې اته یې د داعش وسلوالو لخوا وي، درې د امنیتي منصوبینو لخوا او پاتې هغه یې د نامسوله وسلوالو او مافیایي کړیو پورې اړوند وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په وړاندې د جرمونو څېړنه دی وشي او عاملینو ته د معافیت نه ورکوي. د تېر ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې د منځنې لپاره یوه غونډه وکړه چې پکې یې پر حکومت غږ وکړو چې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د اسانتیاوې پیدا کړي. نجیب الله الوخیلورو.
دو یاد سرګندونی د پنځمې په ورځ په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. یاد لمانځ غونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل:
یو شی چې جوړه اداره یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده. مګر بیا هم له خبریالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ او یې کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شوه. د بیان پیاوړتیا هغه وخت ښه کېږي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څېر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی آسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبریالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلی چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی
چې زموږ په افغانستان کې ډیر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخو د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نومبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تازه مشال رادیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو لري لن خبرونه له پامیر ساحل اور.
د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او بدلی پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوه. د تیر مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک ته ناسم استعمال پر تورونو باس وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلیمان پوځي اسټابلیشمنت او بدلی د اختیار په اړه باس کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک ته نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي. همدا لامل دی چې تیر ورځ قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړای شوه. د خیبر په لواړګي کې 14 شوي چې پکې 2 کسان ژوبل شوي. دا 14 نن سهار په بازار کې د گاډو د ریډو په ځای کې شوي، ذمہواري یې چانه ده منلې. د قبایلی سیمو د روغتیا ادارې دا وکړي چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګوزن ناروغي په بشپړ توګه ختمه کړي. د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان لخلي ویلي سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیې دې وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر غونډې وشوې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشتې پر 1 په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خېژوونکي ازبک وګړي ته د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 12 ژوبل ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. دا خبره نوموړي تېره ورځ زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنې کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د ملک دوه لویو پارلماني ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي کال 1999 کې د پخواني پوځي ولسمشر لاړخه جوړ کړی شوی، د کامې احتساب بیورو په ځای د احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصاف مخالفت کړی دی. د ادارې په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو ګوندونو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارې زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډېر وخت راسې تنقید روان و او د دې د اصلاح لپاره غور د تیرو 15 لوراسی روان وو. ادارې مخکري کې چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاق رائے احتساب کمیشن په دې تمه جوړیږي چې د کامې احتساب بیورو د دور خرابې بلري کړی شي، خو د دې ترڅنګ د اختلاف لري کوونکو ګوندونو په تجهیزونو هم سنجیده غور پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دی. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثناء خبره ده، نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوځ کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کېدی شي، خو د انصاف تقاضا دا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانې گنجائش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې ډېر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره وو، خو د نوي وزیر اعظم راتلو پس 13 اگست میاشتې کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکۍ راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په ښه توګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوځ په اړه ویل کېږي چې پوځ خارجه پالیسي لیکلې کومه چې ولسي حکومت ته حواله کړې شوې. په دویم ځل کامیابۍ سره د ټول ټاکنو لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسبه نه ده چې د پوځي او ولسي طاقتون ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحده اداره د خارجه امورو ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هر ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یاره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلې کېږي، خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سر راغلی. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته په یوه هفته کې د یو منصبي د جوړولو هدایت کړې. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشان ګاټ و چې په هغې د بېغورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشان ګاټ ورکول په کار و خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي، نو هماغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخیره کې لیکي که اقلیتونو ته ادیره ورکول سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله روانونه په نیویارک ښار کې د شوي برید په اړه لیکلي چې د پیښې یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي، لکه چې دا څنګه د ترهګرۍ برید په اسانۍ سره کېدی شي. هلته فارن افیرز مجله د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د ستمبر 11 د پیښې په شان نه، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدی شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سخت دي چې د داعش وسله واله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسله والی ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې هماغه شان مشکلات راولاړوي لکه څنګه چې د دغه ډلې پیاوړې کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي، په کار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه را یو ځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضحه کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو، آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینی ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اکتوبر په 1 یو سړی په نیویارک کې په 12 وګړو گاډیو خېجو. په موټر د خلکو وهلو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په امریکا او اروپا کې داسې بریدونه شوي دي چې په کې 12 وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. داود خټک په خپل رپورټ کې په تیرو 2 کلونو کې په خلکو د گاډو خېجولو پیښو ته کتنه کړې ده. راځي چې واورو.
له کله نه چې په عربي هیوادونو، عراق او شام کې نړیوالو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په غرض پوځي کاروایانې توندې کړي دي، ورسره په یورپي هیوادونو او امریکا کې ترګریزي پیښې هم زیاتې شوې دي چې اکثره پکې 12 وګړي په نخ کړل شوې دي. په دې کې د اکثره ترګریز بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، که څه هم په یورپي هیوادونو او امریکا کې د سختو امنیتي انتظاماتو له کبله ترګر د 11 ستمبر په څیر په منظمه توګه حمله کوي ندی توانېدلی، خو وخت په وخت یو شمېر کسانو چې د سخت دریځۍ فکر یې په دماغو کې ځای موندلی وي بریدونه کړي چې ورستو یوې یا بلې وسله والې ډلې یې ورسره تړاو څرګند کړی دی. پا په دې حملو کې په ولسی خلکو د موټر ورخېژولو حملې هم شامل دي چې په تیرو دوو کالو کې د یورپ او امریکا په یو شمېر ښارونو کې ترسره شوي دي. د 2018 په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې په بیګنا خلکو ټرک ورخېژولو په یو پیښه کې 2 کسان وژل شول. همدغه کال په نومبر کې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې په ورته پیښه کې 14 کسان ژوبل شول، او د دسمبر په میاشت کې د جرمني په برلن کې د کریسمس په یو بازار د موټر ورخېژولو په پیښه کې 12 کسان وژل شول. بیا روان کال د مارچ، اپریل او جون په میاشتو کې په لندن او د سویډن په مرکزی ښار سټاک هوم کې 3 ورته پیښه رامنځته شوې چې پکې په مجموعي توګه 25 کسان وژل شول. په اگست کې په فرانس او سپین کې په ورته پیښو کې 14 کسان وژل شول، او تازه پیښه د اکتوبر په 21 د امریکا په نیویارک ښار کې وشوه چېرته چې یو ټرک چلوونکي 8 بے ګناه کسان وژل.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگتن فشار ته تسلیم نشي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت ویلي و چې که له تهران سره په اټومي موافقه کې بدلونونه را نشي نو واشنگتن به ورنه وځي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنائی چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده، او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگتن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحدو ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنائی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او وی ویل چې که یې هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپینسترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنائی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویې ویل چې واشنگتن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دا و احمد تکل معلوماتو سره. پاکستاني ډون رسپانې ویلي امریکا هغه هیواد ته د شلو ترهګرو ډلو لیست ورکړی دی. دا خبره رسپانې د ځینو ډیپلوماټانو له خولې کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره باور لري چې دا ډلې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي. د دې لیست په سر کې حقاني شبکه یاده شوې ده. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د سرچینو په حواله دا خبره رد شوې چې ګواکې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال د 15 ترهګرو کسانو یو لیست پاکستاني او چارواکو ته ورکړی دی. ټیلرسن د ګل پر ورځ د امریکا په سینټ کې د خارجه چارو کمیټې ته وویل پاکستان رضامندګي ښودلې چې که د دغو ترستانو په اړه دقیق معلومات ورکړل شي دوی حاضر دي چې پر ضد یې کاروایی وکړي. د ټیلرسن په خبره واشنگتن پلان لري چې اسلام آباد ته د خپلې دغه ژمنې پوره کولو موقع په لاس ورکړي. نوموړي زیاته کړې د ده د اسلام آباد له سفر وروسته امریکا او پاکستان له یو بل سره د ترهګرو کسانو او ډلو په اړه د معلوماتو شریکولو په کار کې مثبت پرمختګ کړی دی. د ټیلرسن په وینا له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغوی غوښتي چې د طالبانو او حقاني ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي. د لیکنې تر مخه د سپینې ماڼۍ د ترهګرو په لیست کې چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په غوښتنه خپور کړی ترهګر په دریو بېلابېلو ډلو ویشل شوي. یوه ډله په افغانستان، دویمه په پاکستان او دریمه هغه په کشمیر کې ترهګر بریدونه کوي. د امریکا د لیست په سر کې د حقانی شبکه یاده شوې. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمه کې پټن ځایونه لري او هم له هغه ځایه په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي. پاکستان دغه خبره په کلک ردوي وایي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ پټن ځایونه نشته. د امریکا په لیست کې د حرکت المجاهدین په نوم یو پاکستانی وسلواله ډله هم یاد شوې. امریکا وایي دا ډله په کشمیر کې بریدونه کوي او لال قاعده او د هغې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې. د جیش محمد په نوم یوه بله ډله هم زیاتره په کشمیر کې فعالیت کوي او د هند تر واک لاندې د کشمیر آزادول یې خپل هدف ګرځولی دی. د سپین ماڼۍ د ترهګرو ډلو په لیست کې د تحریک طالبان پاکستان، جند الله، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په څیر ډلې هم یاد شوې دي. د امریکا حکومت دا ډلې د سلګونو هدفي وژنو په پاکستان کې د لسګونو ترهګر بریدونو لپاره ذمہوارې بدلې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي هیڅ چاته د پارلماني انتخاباتو ګډوډولو اجازه نه ورکوي. د دې کمیشن ویان بیگا مشال ریډیو ته ویل راتلونکي کال د انتخاباتو بهیر د ملي امانت په توګه پرمخ بیول غواړي. نوموړي دا څرګندونې ترغې وروسته کړې دي چې ځینو سیاستوالانو او ډلو پر کمیشن انتقادونه کړي او پکې یې د بدلونونو غوښتنه کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلا مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د عوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربې په نه لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پرمخ بوزي. سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نو د جهادونو چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي. تاسو کمیسیون کولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د قانون څخه
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزه به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلب پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د شلو پورې نه دي تړلې. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم دي، ماشینونو کمپنۍ ته خودلې دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ رابط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکری وی شغه یو ملي اوږده پروسه ده چې کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې. د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی وزارت یې پر بهرنۍ تګلارې واک نه لري. د ویلی له دې خبرې سره موافق دی چې د هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ باید د نورو ادارو پر ځای پارلمان جوړ کړي. د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان پر دې موضوع لیکنه کړې چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په غیر مستقیمه توګه ویلي چې د ملک بهرنۍ تګلاره د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې نه ده، خواجه آصف د خبرې جنوبی آسیا ته د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن د سفر په اړه د خپلو څرګندونو په ترڅ کې کړی دی. خواجه آصف ویلي بهرنۍ تګلاره د بیلابیلو ادارو لخوا جوړیږي او داسې نه ده چې یوازې د یوې ادارې په لاس کې وي. خو د نوموړي په وینا کله چې بهرنۍ تګلاره جوړیږي نو د پارلمان او ملي امنیت کمیټې وړاندیزونه په پام کې نیول کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه خواجه آصف د پیپلز ګوند مخکښ فرهاد الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کړی چې بهرنۍ تګلاره باید د ولس په رایو ټاکل سوی پارلمان جوړ کړي. فرهاد الله بابر د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د پوځ اثر ته په اشاره پر خواجه آصف نیوکې کړې دي. فرحت الله بابر ویلي خواجه آصف چې امریکا ته لارښوونې کوي چې بهرنۍ تګلاره دي په جنرالانو نه جوړوي، نو د ده په وینا خواجه آصف دا کار پخپله په پاکستان کې ولې نه کوي. خواجه آصف ویلي د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن په ټوکو کې نه بلکې په جدي توګه نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا تګلاره غیر موثره ده. د ده په وینا دا ځکه چې د امریکا بهرنۍ تګلاره د داسې پوځي جنرالانو تر اثر لاندې ده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خواجه آصف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نورو تګلاره جوړوونکو ته ویلي چې بهرنۍ تګلارې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نظر مه ګورئ، کومه چې د ده په وینا وار له مخه رد سوی دی. خو د ډان ورځپاڼې په وینا خواجه آصف تر دې خبره کول وړاندې د وینا په پیل کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره ومنله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د شوالي پر لور روانې سوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پکتیکا ولایت کټواز زون د نهو لسوالیو قومي مشانه او سیدونکو وای پسیمو کې د روغتي او تعلیم په برخو کې زیات کار نه دی شوی او د بیا رغونې په چارو کې هم لا پامه غورځول شوی دی. د تیرورس په خیرکوټ کې لا والی الیاس وحدت سره ولیدل. وحدت له دوی غوښتنه وکړه چې یو لوی شورا د جوړ کړي او خپل غوښتنه دی ورته وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د پکتیکا والی الیاس وحدت له مشرانو وغوښتل یوه داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پوری د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې وویل.
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزه وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د موږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د موږ سره غږیږي. خو که لویه شورا ولرو د موږ سره به د نه ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږیږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په موږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي. موږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یحیی خیلو، یوسف خیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خامو او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ موږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسو. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکړي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
پرمختګ او بیا رغونې چې ډېره یوازې پاتې ده، هغه د موږ د بخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بخیر ولسوالۍ کې هیڅ بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زوند ولسوالۍ دوه تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه له ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوالۍ لرم، والله کمې ولسوال سره راغلی د کبکې دعوه باندې خبرې، خو بیرته موږ پوستو وډلې د مینو نیولې دي.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمېر پروژو د غوښتنو ترڅنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمه د صدې خاري انتظامیه په بازار کې 50 نورین چراغونه لګولې دي. یو چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا کار یې ځکه کړی چې د بریښنا شوالي لوجې اکثر کوسه او بازار تیار وي، نو نورین چراغونه به دا مشکل هوار کړي. د سوداګرانو د اتحادیې یو مشر وايي دا چراغونه به د شپې مهال د چوکیدارانو کار اسان کړي. طارق اورګزی اورو.
په کورما کې د ساده ټاون کمیټې مشر نوید حسین وایي د ټاون کمیټې په فنډ دا بلپونه د ښار په مرکزی لارو نه علاوه سرکاري ودانو، مارکیټونو او چپوستو هم لګول شوي دي. د ټاون کمیټې مشر وایي په بازار کې ځای پر ځای بلپونه یا سټریټ لایټس موجود دي، خو هلته اکثره بجلی نه وي، نو ځکه د شمسی بلپونو لګولو فیصله وکړه.
بلچکنو چک پوسټ کې مو لګولو، تیندو چک پوسټ کې مو لګولې ده، او په ټیم کې دوه لګېدلې وو کې خو سفر وو یو هغه کې مې لګېدلې کوم چې په باندې چک پوسټ سره موږ راغلې نو خو عوام ته پاره ده کنه کې مې ته څه څه کور کوي عوام پاره کوي، خو هغه باوجود مو ولا ګول مې زیر عدالت تکلیف دی ورته.
د تاجرانو اتحادیې یو مشر محبت خان وای په خار کې شمسی بلپونه د لګېدو په وجه هلتا تجارتي حالې زالې د شپې په وخت د شروع کېدو نه علاوه د بازار حفاظت هم ممکن شوه دي.
د بازار تقریبا 6000 نه ایبو د قانونو باندې مشتمل دی، ندی کې په تقریبا سینکرو چوکیداران دي، نو هغه چوکیداران د پاره هم ډیر سہولت شولو.
د ساده ټاون کمیټې مشر نوید حسین په خبره په خار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري او زیاتوي چې هلته د دې لپاره لفاټا سیکریټریټا یو سوشل بلپونو غوښتنه کړې ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال بلوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د کراچۍ په هسپتال کې تر درملنې لاندې دی. د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو یې مشال ریډیو ته وویل د تسنیم صحي وضعیت خراب شوی او د کوما په حالت کې دی. دوی وایي تسنیم ټول عمر د پښتو ادب خدمت کړی خو اوس د درملنې وس نه لري. نجیب عامر یو رپورټ جوړ کړی دی چې د تسنیم لپاره په دعایا شعر شروع کیږي.
تسنیم غزل خوانه چې بخي ګوري و نکړي، تسنیما مونږ سره بے وفائی گوری و نکڑی، تسنیما سترگ و غڑوا یار را اوچت شا، تسنیما غزل خوانا خدای د پارا را اوچت شا.
دا شیرونه د انجم بنگشتی چی پکی د پښتو ژبه د خوږ ژبه شاعر ریاض تسنیم د ښه صحت لپاره دعا گانی کوي. انجم بنگشت د هنګو د دوابی وسیدونکو په دوبی کې د اماراتو د پښتو ادبی ټولنې غړی دی. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاض تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاض تسنیم چې له تیرو څو کلونو راهیسې د تور زیړي، ځیګر او ځینو نورو ناروغیو نه کړیږي، له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زه خپل نوم ورباندې خبر نو ما چې ټلیفون ور وکړ نو هغه د کور ودانې زموږ ګرندار ما ته دا خبره وکړه چې موږ ورته ناست یو، د حکومت کې د هسپتال کې په ایمرجنسي د صحت وضع ډېره ښه نه ده، خو بیا د یو عام مامور به نو څه تنخواه وي او د هغه به څه سرمایه وي، نو زه هېڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري. که چېرې د دا وسه لرله د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی، مګر د دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي، ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د ده د وجود خوشبوي دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي، ځکه چې دا ډېره لویه ضایع ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاست تسنیم سره یو ځای تیر کړي، ادبي ناست پاسته ور سره کړي، په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبي جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل،
د ریاستنین زغفل کړي جدید غزل خموند شلمه پړي غزل جدید جنو خوزا اکثر دي ته وایم چې د جدید تر غزل بخیر نوې چې مون په پښتو کې ورته نوې نوزې غزل وایو. د نوې نوزې په غزل کې کاس لس کسان مونږ حساب وو، د ریاستنین نمبر بالکل په اړمبي دریو کسانو کې ده. او یاد دی وی چې زه د نوې نوزې غزل مقصد زما د درویش دورانی نه ده، زما سعید جوهر نه ده، زما رحمت الله درد بخی نه ده، اکرم الله ګران نه، دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي باغې کې کلس کسان مونږ رو باسو نو رومبنی درو کسانو کې د ریاست تسنیم نوم ده.
ریاست تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري، اصلا د محمد قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران 16 سیزې وړاندې د پیښور بډا بیره تکړه شوی او د بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچی لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تیروي. د نوموړي څلور کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه او بیا په خپلو خپو ودرېده نو ترې تمه کېدی شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale mahe rawi.